818 به ما پیام روان کنید. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انصیب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستاره فروخ خدای مون اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار اتوجه شوي. د افغانستان د عالمانو د سولې کاروان وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوربند په د غوښتنې په خاطر د کوټې پیښور او قطر دوهې ته سفرونه وکړي او هلته به له طالب مشرانو وغواړي چې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. دوستانو ستړي مشئ، دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د رواجولو د کمپاین په اړه په دې خپرونه کې ریپورټ لرو. نور ریپورټونه به مو لرو خو پیل خبرونه کوو. یو شمېر رسنیو ریپورت ورکړی چې طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه، خو وروسته د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سویل شاین تیره شپه ناوخته وویل چې ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي د افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 18 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه. د طالبانو لوري له اوربند سره موافقه له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته لاره هواروي. اژانس په عین حال کې وایي چې د اوربند موافقه باید د طالبانو مشر تایید کړي. سره له دې باور کېږي چې د طالبانو مشر به هم له اوربند سره موافقه وکړي. دا نه ده څرګنده چې اوربند به د څومره مودې لپاره وي، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه به لس ورځې نه وي. د اوربند په اړه د طالبانو له خپل منځي سلام مشورو خبرو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا له یوې اونۍ باسون وروسته له اوربند سره موافقه کړې او مرکشي پلاوی بیرته قطر ته ستون شوې. مخکې په یو شمېر ریپورټونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت پر اوربند له خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللی. د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سهیل شاین تیره شپه ناوخته بې له دې چې د اوربند پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقې یادونه وکړي په یو ټویټ کې ویلي ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي چې حقیقت نه لري. په همدې حال کې د طالبانو یو بل ویان ذبیح الله مجاهد پرون د امریکا غشنا راډیو ته وویل چې د دله معلوماتو سره سم لا هم د اوربند پر سر د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د ریپورټونو له مخې د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسي سایت نږدې وونه مخکې د پاکستان ته تللی او هلته یې د سولې د لس ورځني اوربند د ټینګېدو لپاره د طالبانو له میشتو مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر غوښتنې سلام مشورې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 18 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلي. 2018 پامیر قلی اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماسپخین افغان هوایي ځواک د تخار ولایت په دشت قلا ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په نتیجه کې د دې ډلې د قاري حسن ګروپ 18 کړي وشل شول او 15 نور ژوبل شول. دا لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت مرکز ته نږدې یو وشکلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د لوګر د امنیتي قمندانۍ ویاندوی څارمن شاپور احمدزی ازادي رډیو ته وویل دا کلی د تندر سلی رش په نوم عملیاتو په لړ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي.
د لوګر ولایت مرکز د اړوند زرداد کلا او سارسنګ او بابوس الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب تر هغه لښتون څخه پاک شوی دی.
د احمد زی په وینا د عملیات جمعې په ورځ پیل شوی او په تصفیه کېدونکو سیمو کې به امنیتي پوستې جوړې شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه پر برخمنې عراقي شیعه ملیشیا ډلې هوایي بریدونه وکړل. پنټاګون وایي په هغه ځایونو کې چې بمباری پرې شوي درې سیمه یې په عراق او دوه یې په سوریه کې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس ویلي وو داسې ښکاري چې د سوریې پولې ته نږدې د عراق د لویدیځ په قیم ولسوالۍ کې د یوې ملیشیا ډلې پر مرکزي اډه د بې پیلوټ الوتکو برید شوی. د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وشل شوې دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ځانګړي سرویس له لارې هغه معلومات ورسره شریک کړل چې له کبله یې په روسیه کې د تروریستي عمل مخه ونیول شوه. د روسیې ولسمشر دا مننه پرون له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کرملین له بیان سمدستي وروسته انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د عامه اړیکو د مرکز په قول وویل دوه تنه چې غوښتل یې د نوي کال په رخصتیو کې په سن پیټرسبورګ کې تروریستي برید وکړي ونیول شول. دا هم څرګنده نه ده چې دا دوه راپورټونه له یو بل سره تړاو لري او که نه یې لري. د کرملین د بیانیې پر اساس د ټرمپ او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو علایقو هم د نظر تبادله وشوه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړې. کرملین وویل دا خبرې پرون د برلین په غوښتنه شوې. د کرملین پر اساس دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سټریم دوه نل لیکې د پروژې نور ملاتړ پکار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګي. مرمن مرکل او د جرمني نور چارواکي د نارت سټریم 2 نلیکی پر ضد د امریکا له بندي سره مخالف دي. ټاکل شوی و چې دا نلیکی د 2000 کال تر لومړی پورې بشپړ شي. د امریکا ولسمشر و ونی پخا پر دې پروژې بندیزونه تصویب کړل. د سعودي عربستان محکمې یو یمنی په دې تور اعدام په اعدام محکوم کړ چې تیره میاشتې په پلازمینه ریاض کې د یوې نندارې پر ممثلانو حمله کړې وه. د سعودي دولتي تلویزیون الاخباریه وایي په همدې پیښه کې یو بل تورن په 2 کاله حبس محکوم شو. د نومبر په 11 پر هغه ځای حمله وشوه چې د دولت په کوربتوب یو تفریحي فستیوال پکې روان او په ژوندۍ بڼه خبرېده. تر دې پخوا سعودي پولیسو حمله کوونکی یو 33 کلن یمنی بللی او پولیسو هماغه مهال ویلي وو چې په پیښه کې 2 سړي او یوه ښځه برسېرن ټپیان شوي دي. د اوکراین د حکومت چارواکو او د دغه هیواد د ختیځ بیلتون غوښتونکو پرون د هورلیفا کلي ته نږدې د ټولو بندیانو د خوشي کولو او تبادلې بهیر بشپړ کړ. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویل ټول ټال 200 تنه تبادله شوي. د هغوی په منځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالي ملکیان او سرتیري شامل دي. خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د بیطرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند د غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربېره اوري چې ریپورټونه ښیي د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستاني روپیو کوله د افغانیو د رواجولو کمپاین نتیجه ورکړي، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې شته چې هوارې غواړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. پرون دغلته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال په ګډون یو شمیر هغه دوکانونه او کارځایونه وتړل شول چې د هوا د ککړتیا په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې خبرداري په پام کې نه ونیولې. په دې اړه بم ریپورټ ولرو. لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو، که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه مهیروي. دا افغانستان د بیطرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان یو غړي د کابل په نوي جومات کې یوې غونډې ته ویل سوله په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوره لار ده او دوی به امنیت د تامین لپاره له هیڅ حاسې ډډه ونه کړي. امید ظهیر مل په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بیطرفه دیني عالمانو د سولې کاروان هغه ډله چې تازه مټي به دوهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبه پورس په کابل کې یوې غونډې ته وویل دوی دو یو پلاوی بعد د سه شنبه پورس کندهار ته ولاړ شي او له هغې وروسته به کوټې ته سفر وکړي څو له طالب مشرانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه به طرف علماء او د جملې نه به منګه سملګری انتخابو په خبرته به زیات به د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې د دلته په کوټه کې د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي په دې ملت باندې زړه وسوي او راځي د اول اوربند بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د بی طرف دینی عالمانو لخوا یو پنځه ماده پریکړه لیک هم خپور شو چې پکې په اوربند ټینګار شوی دی. په دې پریکړه لیک کې راغلي د سولې خبرې باید په پروژې بدلې نه شي. سوله باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو له مخې راشي. د افغانستان خلک او دینی عالمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې د راتلو لپاره باید ټول افغانان هڅې وکړي. د افغانستان د بې طرفه دینی عالمانو د سولې کاروان داسې مهال د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمېر مهم طالب مشران د لنډمهالې اوربند غوښتونکي دي. خو د طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالقادر در قانت دی غونډې ته وویل د افغانستان امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دی او هر څه ژر باید سوله تامین شي. یوایمو که هم دا اوس سوله غواړو د جګړې ښکېلو لوریو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دی چې هر څومره ژر کېږي نه یوازې دا چې اوربند وکړي بلکې سولې ته سره ورسیږي او د خبرو میز ته کېني. هر ورځ مو ځوانان وژل کېږي او بیکاري او فقر زیاتېږي. د افغانستان د بې طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت له پیل وړاندې د سولې ولسي حرکت هم دوه کاله مخکې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره په خیابلې سفر پیل کړ او بیلابیلو ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیله مند دي چې د سولې پورته شویو غږونو ته به لبیک ویل شي او هر څه ژر باید اوربند شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ریپورټونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستاني روپیو کوله د افغانیو د رواجولو هڅو او کمپاین نتیجه ورکړي. په ننګرهار، خوست، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي چارواکو د پاکستاني روپیو پر ځای په راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو هلې ځلې پیل کړي. یو شمېر خلک وایي چې دې کمپاین د جنسونو بیې لوړې کړې او همدارنګه د ماتو یا وړو افغانیو په پیدا کولو کې هم ستونزو سره مخ دي. خو ډېرو نورو ویلي چې دا کمپاین ښه روان دی او په دې برخه کې د ترویج لپاره د چارواکو او مدني فعالانو د هلو ځلو هرکلی کوي. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی وایي چې سوداګر د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د رواجولو لپاره د سیمه ایزو چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. په وروستیو ورځو کې د ننګرهار، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو چارواکو د افغانیو د چلښت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغو ولایتونو چارواکي وایي چې خلکو د پاکستاني روپیو په ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو په اړه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل دوی او سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي.
مخکې خبرې شوې په درې څلور ولایتونو کې او مونږ د دې استقبال کوو چې دا کار چې وشي دا ښه خبره ده او بدون د دې نه بله چاره هم نه لرو چې زمونږ خپله افغانۍ او کرنسي خپله ونه چلیږي په افغانستان کې مونږ دپاره تاوان دی.
خو د په عین حال کې له دې درکه اندېښنه وشوده چې هغه اجناس چې پخوا په یوه پاکستاني روپۍ پلورل کېدل اوس په یوه افغاني مبادله کېږي چې له دې عمله د جنسونو بیه شاوخوا دوه برابره لوړیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا وایي چې دوی د ستونزې ته متوجه دي او د افغانیو د رواجولو لپاره روانه هڅه بریالۍ ده. پرون د جلال آباد ښار صرافانو په دې اعتراض کې چې بازار ته په کافي اندازه افغانۍ استل شوي نه دي خپل دوکانونه تړلي وو. دوی ته وروسته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ستونزې د ژر حل کولو ډاډ ورکړ. ښاغلی میاخیل له صرافانو سره له غونډې وروسته تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې له یو لړ ستونزو سره سره د ننګرهار خلکو د افغانیو د ترویجولو د هڅو هرکلی کړی دی.
زه بازار کې ګرځېدلم، د خلکو نه مې هغه عکس العمل لیدلی دی او د خلکو اراده مې لیدلې ده. د 90% نه زیاته کامیابه ده په ننګرهار کې. البته بعضې تخنیکي ستونزې خامخا دغه یو لویه پروسه چې ته عملي کې موجود دی، چې اول وخت کې وړو افغانیو موجودیت او د هغې تقسیم.
د ننګرهار والی د افغانیو له ترویج سره د نرخونو د لوړېدو په باب د خلکو د اندېښنې په اړه وویل.
نو نرخونه باید تغییر ونه کړي، که پخوا یو چیز په سل کلداري و اوس باید په 50 افغانۍ وي. یعنې دا ساده حساب دی که ترانسپورت دی که نور دی. البته بعضې وخت کې بعضې کسان په کوم ځایونو کې شاید قیمتونه لوړ کړي، په لوړ بیه خرڅ کړي، نو زمونږ عامه پوهاوی خلکو ته دا دی چې نرخونو په مقابل کې دوی باید ټول نظارت وکړي چې نرخونه اضافه نه شي.
په همدې حال کې د غزنی د والی ویندوی عارف نوري وایي په تېره یوه اونۍ کې په غزنی ښار کې 8500 دوکانونه په دې خاطر تړل شوي چې د افغانیو پر ځای پر پاکستانی روپیو سودا خرڅوله. د ښاغلي نوري په وینا د هغو دوکاندارانو چې په پردیو اسعارو راکړه ورکړه کوي پلورنځي د درو ورځو په مخه مهر لا کیږي. خوست افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی روپیو د چلښت یو بل مهم ولایت دی. د دې ولایت والی حلیم فدایی آزادی رادیو ته وویل چې په ولایت کې د افغانیو د دودولو هڅې د خلکو د ملاتړ له کبله سل په سلو کې بریالۍ دي.
په خوست کې د افغانیو د ترویج هڅې سل فیصد بریالۍ دي، ځکه چې هم ولسی ملاتړ او هم ولسی ذهنیت او هم دغه فضا او چاپیریال د دې لپاره آماده دی، تیار دی، او د خوست له ښار نه مطلق سل فیصد کالدار ورکه شو او خلک اوس په افغانیو راکړه ورکړه کوي.
همغسې چې په ننګرهار کې د افغانیو ترویج پر لغمان، کونړ او نورستان اغېز لري، ویل کېږي چې په خوست کې د افغانیو ترویج پر ګاونډیو ولایتونو لکه پکتیکا او پکتیا مستقیم اغېز لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په ننګرهار کې د افغانیو چلښت په نورستان کې چې مخکې هم تر ډېره پر افغانیو پکې راکړه ورکړه کېده مثبت اغېز کړی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزی سره له دې چې د افغانیو د ترویج لپاره روان کمپاین بریالی بولی وایي چې دا هڅه کافي نه ده او باید په لویدیځو ولایتونو کې د ایراني ریال پر ځای هم د افغانیو د دودولو لپاره کار وشي او په ننګرهار، خوست، کونړ او غزنی کې پیل شوی کمپاین کندهار او هلمند ته هم وغځول شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په رون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې زیاتې کړې. د دې ادارې ویاند وایي د کومو کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولې، قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سندي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاند لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چاپیریال ککړونکو ته چې خبرداري ورکړل شوې هغه پای ته ورسېد او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
معمولا به شهرک ها اکثریت از مردم ها قدرتمند.
موگ اوز هم وقت لرو دا کار و ده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری. موگ کولشو پا دیب موده که نسبی کموالی رولو. ده دی کار لپاره موگ سلور کمیته جوری کری. پا جمعتونو که هم تبلیغ کیجی او خاروالی هم را سر همکاری کوی.
په دغو اقداماتو کې عامه پوهاوی، د حمامونو بندول، د هغو زړو موټرونو د فعالیت مخنیوی چې هوا ککړوي، او د هغو فابریکو او خارګوټو د کار بندول چې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد صالح چې د ده په خبره تازه د ناروغۍ له بستره راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیره کړې ده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تظام نل سوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوزل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي یو وایي جواز راکړه بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یې ولګي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی داود په دې باور دی چې له یوې خوا حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بې پروایي کوي او له بلې خوا په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش می است که در عرصه عمل کار کنند و از
هیلمندیم چه دولت په دې حکله اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بېوزله دي، څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، گاز او لرگی گراندی، یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د دغه اقداماتو په لړ کې په پام کې ده چې سبا د اطلاعاتو او فرهنګ او عام روغتیا وزارتونه په کابل کې 200,000 کسانو ته د خولې او پزې د ماسکونو ویشل پیل کړي. دغه وزارتونه له کابل ښاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یوه فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار ته دوام ورکړي مجازات به شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له کاناډا خپرېدونکي ډیجیټل ژورنال خپرونې هغه رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي وسلوالو طالبانو افغانستان کې له یوې اونۍ اوربند ملاتړ کړی. دې خپرونې هیله ښودلې چې د اوربند به له امریکا سره د سولې هوکړې او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. د طالب مشرانو ترمنځ په یو اوربند د سلاکېدو رپورټونه که څه هم پرون ځینو رسنیو خپاره کړل، خو وروسته د طالبانو یو شمېر سرچینو رد کړل او ویل چې په دې اړه لا هم سلا مشورې روانې دي. په افغانستان کې اوربند د طالبانو ته د طالبانو د سلاکېدو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د یکشنبې په ورځ هم طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر یو بل پراخ بریدونه کړي او یو بل ته یې د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کړي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي د رپورټونو له مخې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ شورا له یو داسې اوربند څخه چې د امریکا سره د هوکړې د یوې برخې په توګه وي ملاتړ کوي او د چهارشنبې په ورځ دا موضوع تایید کړې ده. په راپور کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ د خبرو له بهیره د یوې خبرې سرچینې په حواله ویل شوی چې د کوټې د شورا ډیر غړي د لنډمهالي اوربند ملاتړ کوي، خو په دې اړه به وروستۍ پریکړه د طالبانو مشر کوي. خبرونه په دوحه کې د آزاد خبریال سمی سبزي له خولې وایي د کوټې شورا غړي چې زیاتره نظامي چارې مخته وړي لا هم د اوربند په اړه ځینې پوښتنې لري، خو د طالبانو پېښور شورا بیا د اوربند په اړه مثبت نظر لري. طالبان وایي له افغان ځواکونو سره به د اوربند پر مسله په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث وشي چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به کېږي او افغان حکومت به هم پکې د یو لوري په توګه برخه ولري، خو افغان حکومت بیا د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار کوي. امریکا په وروستیو کې د باګرام پر پوځي اډه له یو برید وروسته چې مسولیت یې طالبانو پر غاړه واخیست، په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډولې او لا هم څرګنده نه ده چې دا خبرې بیا کله پیلېږي. اخوا فاکس نیوز وایي په افغانستان کې د امریکا هڅې په مجموع کې بریالۍ وي او د امریکا د ګټو نه خم ملاتړ کړي. د راپورټ په دوام کې ویل شوی سیمه وستر پوخا آرامه ده، طالبان جګړه ګټلې نشي او د افغانستان حکومت د نسکورېدو له ګواښ سره نه دی مخ. امریکا په سوریا او عراق کې د ایران لملاتړه پر برخمنو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل د سوریې پولې ته نږدې پر القایم اړې دفاعي حملې کړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
راپورونه وایي چې امریکا د سوریې پولې ته نږدې د ایران پلوه حزب الله کتایب ملیشه ډلې پر مورچو بریدونه کړي دي. ایران د دې سختریزې ډلې ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وژل شوي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو بیان کې ویلي چې په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو شیعه ملیشو درې هدفونه او همداراز په سوریه کې د دې ډلې دوه هدفونه په نښه شوي دي. د پنټاګون د ویندوی جناتن هافمن له قوله ویل شوی د حزب الله د کتایب دلیل لوري پر عراقی اډو چې د ائتلافي ځواکونو مرکزونه دي د پرلپسې حملو په ځواب کې امریکایي ځواکونو دقیق دفاعي ګزارونه وکړل. د شاغلی هافمن په وینا د حمله به د ائتلافي ځواکونو پر ضد د حزب الله د کتایب ډلې د بریدونو توان کمزوری کړي. په عراق کې د حزب الله د کتایب ډلې د ځواکونو د قمندانۍ مرکزونه او سلاکوټونه ویشتل شوي دي. په همدې حال کې فارس خبري اژانس د المیادین تلویزیونی چینل په قول ویلي چې په دې برید کې د حشد الشعابي ډلې یو مهم قمندان وژل شوی دی. یو امریکایي چارواکی د جمعې په ورځ ویلي و چې دا هیواد د عراق په کرکوک کې پر کې یو پوځي اډې په راکټي برید کې د حزب الله کتایب ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. د جمعې د ورځې په دې برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او څو نور امریکایي او عراقي پرسونل ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان دسمبر په لومړیو کې د ایران له ملاتړ برخمن ځواکونه په عراق کې پر پوځي اډو په حملو کې په لاس لرلو تورن کړل.
آزادی د فرخوندی له سوزولو او وژلو رانیولي په خصو ماشومانو د جنسي تیوریو پورې په افغانستان کې تیری ولسیزه د بشري حقوقو له سرغړاویو ډک لسیزه وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقوقو د تامین په برخه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم ځینې لاسته راوړنې موجودې دي. صفي الله ستانکزي په یو تفصیلي رپورټ کې افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په تیری ولسیزه کې دا وضعیت څنګه و دې ته یې کتنه کړې او دا ځانګړی رپورټ چمتو کړی. ورپسې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو پروګرام خبرې کې
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګری و چې فرخنده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قران سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو او وژل شو. قهرجنو خلکو د فرخنده بې وسه جسد ته اور واچو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یوه پیښه وه چې نه یوازې افغانان بلکې ټولې نړۍ ته یې ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخنده په بېرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ یې د ورپېښو خطرونو په خاطر ګاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخندې له بوډۍ مور بی بی هاجره ملکزاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوانه نجلۍ په بېرحمۍ ووژله.
دې ظالمانو ته چا سزا ورنکړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې دې نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې یې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه؟
په فرخوندې د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته یې بوتلو، راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه قمندان راته وویل چې تاسو هم داسې وایي، د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپیسا ته، بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته. زامن او لورګانې او نګندې مې دي، د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو ته که وکتل شي، د فرخوندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولو یې سړی د ویرې حس کوي. یوویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګسارونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزه ګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محاکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزه ګل او رخشانی په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردې لورول شوې وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3 میلیونه اووه لکه افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او له وخت مخکې ودونه، بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول او ناموسي وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقونو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی وو د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړي. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې مرستیال عمر ویرایج ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي، هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړی. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونو یې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون بیا د ټولو ستونزو ترڅنګ د بشري حقوقو له لاسته راوړنو هم خبري کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میتونیم چې بوګیم چې ما صاحب دستاور دستیم از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقوقو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقوقو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقوقو وضع په ځینو برخو کې خرابه ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخواله زیات شوی دی. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقونو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکي عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ جنگ وي.
مرګ خو بیخي داسې سوه لکه مرغۍ مرکوندې. د باروتو مرمیو زیات د استعمال له وجې حتی کم نوی نسل چې اوس پیدا کېږي د هغې کې هم مشکلات پیدا شوي، څوک ګزڼ دي، بعضې مرضونه هم زیات شوي دي.
نه یوازې جنګ ځپلي کندوز، بلکې غزنی هم تیر لس کاله ښه ورځ نه درلوده. د غزنی یو اوسیدونکي عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی سقوط او څو واره درنو جګړو خلق سخت جوبل کړل.
تیر لسو کلو کې غزنی یو له ولایتو چیرته چې ډیر بشري حقوقونه د انسانانو انساني کرامات او حقوق تر پښو لاندې سوي. طالبانو خو ډیر توجه نه ده کړی او دولت هم تر یو حده پورې بعضې مسؤلین د بشري حقوقونو نقص کړی ده.
د لری پراته هلمند د مرکز لښکرګاه یو اوسیدونکی زین الله ستانکزي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقونو د ماتېدو بیلابیلې بیلګې یادې کړې.
په مجموع کې د بشر حقوق تامین نه دي، د خلکو حق ورسوي دی، خلک وژل کیږي په دا خوا کې په اخوا کې، د هغوی حق نه دی ورکول سوی. سلګونو زره ماشومان موږ په کلیو بانډو کې لرو چې هغوی د خپل حق څخه برخمن نه دي.
په تیرو لسو کلونو کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې د زور واکانو د خپل سرو فعالیتونو او د بشري حقونو د ماتېدو ښه زمینه برابره کړې، بلکې تر ټولو مهمه دا چې لسګونه زره عام خلک د مرګ خولې ته ټېل وهلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دسمبر پورې ستو کې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې له 2009 کال راهیسې چې کله دوی د ملکیانو د مرګ ژوبلو شمیرې ثبتوي، د 2019 کال تر وروستیو په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي ملکیانو شمیر تر 100,000 اوړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې ټولو ښکېل خواوو بشري حقونه مات کړي دي.
متاسفانه نقص حقوق بشر دوستانه بین المللي از سوی همه اطراف جنگ اتفاق افتاده.
متاسفانه چې نړیوال بشر دوستانه حقونه د جنگ د ټولو ښکېلو خواوو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. ملکیان هدف ګرځول شوي، د واده په مراسمو بریدونه شوي، په ښوونځو او ورزشي کلبونو حملې شوي. یو وار په ننګرهار کې د کرکټ د لوبې په میدان کې چاودنه وشوه. دا ټول د بشر دوستانه حقونو ماتول او جنګي جنایتونه دي.
نړیواله ټولنه چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د سوکالۍ او بیا رغونې ژمنی کړي، په دې ژمنی د درېدو وعده ورکوي. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراتیکو ارزښتونو خوندیتوب ډیر اهمیت لري.
ناټو از بیسډ اون سم کور والیوز، دیموکراسي، انډیویډوال لیبرټي، د رول اف لا.
ناټو د دیموکراتیکو اصولو، فردي ازادۍ او د قانون د حاکمیت پر ارزښتونو ولاړ ده. د ناټو متحدینو په افغانستان کې د دغو ارزښتونو په خوندي ساتلو زیاته پانګونه کړي. دا مقتدی ډیره مهمه ده چې دا لاسته راوړنې حفظ کړو، څو یې د لمنځتلو شاهدونه اوسو. یوازینۍ لارې دا ده چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې پروسه ترسره شي، ځکه سوله د بشري حقونو لپاره ډیره مهمه ده. افغان ښځینه فعالانې هم سخته هڅه کوي چې د بشري حقونو لاسته راوړنې، خاصتا د ښځو په برخه کې، موجوده ازادۍ زیانمنې نه شي. له دې ډلې فرهناز فروتان د 2019 کال په لومړیو کې زما سره کرخه کمپاین پیل کړ. دی او ملګروی هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ګډونوال وهڅوي چې د بشري حقونو په برخه کې د څو کلنو شته لاسته راوړنو خوندیتوب یو مهم شرط وګرځوي. فروتان د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما
غواړو په دې کمپاین سره خپل سهم او مسؤلیت ادا کړو، غواړو په دې کار سره د ښځو او سړو غږ منعکس کړو.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ افغان خزو ته د بشري حقوقو د روزنیز مرکز مشره روسن سیډن دا پوښتنه داسې ځوابوي.
هغه کنوانسیونونه چې افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط باندې به د کوم قید شرط نه امضا کړی او پکې الحاق شوی ده او د هغه له رویه نه تحوط لري چې ملل متحد ته راپورونه په تعین شوي میادونو باندې ارائه یوازې د خط په کرخه پاتې نه شي، باید دا پیگیری شي او تطبیق شي.
میرمن روشن وایي افغان دولت باید په ملي کچه د بشري حقونو د تحقق لپاره مشخصې کړنلارې خپلې کړي. خلکو چې زیات درد لیدلی او د افغانستان د څو لسیزو جګړو قرباني شوي، د دې ترڅنګ چې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتونکي دي، دا نیوکه هم کوي چې د بشري حقونو ماتونکي ولې د قانون له سترګو پټ پاتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کې روان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وری، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هرات ولایت د اوبیل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د دوی په سیمه کې په زرګونو ماشومان شته خو ښوونځی نه لري. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ښاغلي سلام او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو د سلام غوښتنه به په خپل د دل خولې واورئ او و به وایي چې ازادي رادیو ته په څه خاطر ټلیفون کړی.
اول مانم سلام دی د یارات ولاد اوبی ولسوالۍ د ربا صاحب شیر تاجی دکلی مخ ته ټلیفون وکړی. ما زموږ دغه مکتبو مشکل دی چې راغلی دی اینه دی یا تاسو راځئ چې دې سګی دې منظور سګی دې اول ورکی دې مکتبو ته مو وای روپی راغلی دا دا ورې دوه څلورم په اچاله کړو پی راغلی دا هم ورکی دې مستیت خدمات د دولت د مکتب د خواله خدمات نه دی سول مالو.
حکومت خو یې چې کوم پروژه چې د مکتب یا ابرسانه یا نوري دا خو د کلی د خلکو په مشوره دغه پروګرامونه پیلې.
د بعض خلکو په مشوره د خلکو په مشوره چې قدرت لري او اول واري لاس ور اچول چې رئیس اساسه یو معلوم یو خزانه دار یو منشي دا خلکو سره مشوره کوي. د عام ولس سره خو د خاصه مشوره نه ده شوی. عام ولس کو راضي نه دی دا کولای چې آیات راشي د تفریح وکړي. د خلکو پوښتنه کم ده، دلته مکتب کم ده، خیالي مکتبونه جوړ شو د سکولونو زو ساکو د سکولونو داشنه د سکولونو په کور کې لاندې معرفت د خواسته کم ده چې موږ اولادو ته درس ورکړي. کم ده چې مکتب ودانی جوړ شوی. کمه دغه عملی امام زوام ماشي نشي نو ان چې نه دي شالي ماشمنه شي مستقیم خدمت نه ویسوي داس نه راکول.
دلته خو د مکتب د جوړولو په خاطر خصوص راغلی او کوم هيئت راغله ده کنه ده راغله
هيئت راغله ما دا اوریدل چې پیسې لا راغلي د منظور شوی د خلکو په جنجال کې اقتصادي زور واکه ایست کې یو ځای په دې د مکتب جوړوم یو ځای دلته جوړوم یو اصلا روپي نه غواړم چې د شي وسوه دي اونه چې دلته یار څه په یوه کې مقصد یو څه وای حل څه وای دلته نو ما چې وایات د دولت د خوره غلی وای یو د معرف د خوځخه د غلی وای خلکو په مشوره سره یو ځای مقصد جوړ شوی وای. خدای اصل اسکل کې د حکومت د کړګي راځي چې اصل اسکل کې چې خلک عادي دوه له سمونه د بعد کړي د خلاصي د مکتبونو لري مسخو کوم خلک د ډاکټري ته بل او نور نو د سپورټ له علامه مستوا نو په ولایت کې یو ور کور یو دغه یو مکتب نشته هیڅ معرف نشته.
په دغه سیمه کې به سو کلی وسیږي.
د دې سیمه کې تقریبا 50 مکتب دي. 50 کلی وسیږي نو 50 مکتب دي.
د 50 کلو ماشومان ته یو مکتب هم نشته.
یو مکتب هم نشته. bale wo har ayat tirazi ni jawai ma har suk tirazi zo khajir yam ki mukhab.
د ولسوالۍ په مرکز کې به خو مکتب دي.
ولسوالۍ په مرکز کې مکتب شته. د ولسوالۍ په نور کې ولسوالۍ خو تاسو مالې نه ویږي چې غاته کړی دی غاته ولسوالۍ د وګړو نه پوښتې دی خدي دی د دې په دغه ولسوالۍ په ساته باندې نو پوس دی چې غواړي ولایت او زموږ دغه غایته تاجیز په نامه د غابات په نامه د د سریپول په نامه د کارغواس په نامه د ربسابتی په نامه کشتکان بکسې راځي په دې ډېرې کریګانې راځي خودو ته مکتب نه
دغه ستاسې کلي د ولسوالۍ د مرکز نه لرې دي
لری دبا لس کیلومتر اته کیلومتر دغه فاصله لري والا
یان د ماشومان نشي کولای چې هغه مرکز ته لاړ شي او مکتب ولولي
په مابین کې مو روتخانه ده روتخانه د روتخانې څخه دا د اوس مخکوي چې د مونی څوک دی د څلور میاشتې د پنځه میاشتې موږ به اصلان به بعضې وخت د ولسوالۍ سره مې ارتباطي لار کتي دي چې موږ پل نه لرو یو موقتي پل مو دلته جوړ کړی دی هغه هم اوس خراب شوی دی دا وخت راځي چې موږ محصولاتي لاله بعضې وخت کتی
تاسې په ګډه سره دغه مشکل والی سره مطرح کړی یا ولسوال ته مو ویلې
قانون خو نو ما ځام نه دی وروره نشته دی خلک نشته سره نه خلاصېږي دلته کوچیان خلک راغلي د غرو خالی
بس دا غفل دا د انصاف پلټه کې
مخکې مو ویل چې دغه غوښتنه مو د پوهنې وزارت لویان دی نوریا نصحت سره شریک کړه اغل نصحت د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اوبې په ولسوالۍ کې چې ګڼ شمیر کلي شته خو ښوونځی نه لري د پوهنې وزارت د دوی لپاره څه تدابیر لري
هغه سیمې چې هغو سیمو کې موږ ښوونځی نه لرو د خلکو د پیشنهاد پر اساس او که د خلکو پیشنهاد زموږ د مقررې سره تطابق ولري نو موږ په راتلونکي کال کې په پلان کې ونیسو او هغه سیمو کې موږ ښوونځی تاسیسو او همدارنګه د دغه ښوونځي لپاره بیا موږ ساختمان اجاره وو د شوانزی او د موقعیت سروی هم آغاز شویده او موش مینو چه کم شوانزی ده کم سیمو پکچه ده مقرره پر اساس نده تاسیس شوید او ده مقرره خلاف ده دوی پرخی که هم یاوزه تصمیم به انشالله نیول کشید
نوریا جان داوی چه سو کال مخکی دلتا حییت راغه او دا غسیم سروی کلا او یو مکتب په جماعت کې تاسیس کلو یا دا ونو لانده تاسیس کلو لیکن دیر زیاد دوام ونو کلو او دو دره میاشتی او بیرتا دا غا مکتب سقوط شو
موش باید وردو چه دی سونزه لامل سدی موش در پوهن ریاست سر خبری که و تاستور چه دی سونزه لامل پیدا شی بیا موش کولی شو چه خبری وکړو او همدارنګه خلکو ته تعهد ورکړو
تاسو اطمینان ورکوي چې دغه سروې به وشي او کوم ځای کې چې د ښوونځیو ضرورت دی هلته به هم جوړ
بېله شکه موږ سروې پیل کړی دي د ښوونځیو د موقعیت تعین سروې پیل شوی دي هغو سیمو چې د مقررې پر اساس په هغو سیمو باندې ښوونځی تاسیس شي موږ متعهد یو چې په دغو سیمو کې ښوونځی د خلکو لپاره د افغانستان د ماشومانو لپاره حتما به اجاره وو
نوریا جان دغه سروې به کله پای ته رسیږي
دغه سروې د روان کال کې پیل شوی دی او موږ برنامه لرو که موږ ته مالی امکانات ورکړل شي راتلونکي کال کې انشاءالله به دا سروې به پای ته ورسیږي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات ولایت د اوبېل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی سیمه ښوونځی نه لري او د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت وویل چې د دغه ستونزې هوارې ته تدابیر نیول شوي او سروې هم پیل شوې ده درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. البته داسې پیغام دا ونې موږ ته نه دی رارسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي، نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځي او نشانې مو راته ویلي دي، مننه کوم. او دا خپرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پیل کړو چې د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستولی دی او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نالیسرای دی، سیمې څخه د راکسوی دی، تقریبا شش کال یې اووم کال دی سلام میرا در صفر و درواچا تنزوس اتلویس تنزاچا دیر مہربانی. السلام علیکم.
بھلے السلام علیکم شکیل و یما دخ کلی خوست خدر سر تماس کیما زمجو دے آکاز ہوئی دے چیز آگا دو میشتی کی گی بندر کشو ہوئی دے کار چا ته پاړه معلومات کیږي نو په دغه شماره دې زنګ ووي. د افغان شماره ده 0 1 1 0 0 5 2 5. شماره بیا تکراروم 0 1 1 0 0 5 2 5. مننه.
مالی ورور دی سپنامه دا اشرف الله دی زابل ولایت کرب مرکز دی مرکز دی تقریبا چې دوی هفتی کې څورک دی نو کچیر ته هر وو مسلمان ورور ته معلومات په دغه غالي کې د زمر سره اړیکه ونیسي. سپر ایا شپته یولس دوه سعوده سدیوش. سپر ایا دوه شپته یولس دوه سعوده سدیوش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عباس خان عبدالحنان سرکار چا پیدا کئی نو دا خیر سره که از ما زغه وری د خپل د خیر سره معلومات را سره وي.
او سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم. د بولان سره تاج ګل نومیږي، د لالی ماما زوی دی چې ورکسو دی، بل ورور نومیږي جانګل دی، دا ورکسو دی. دا درې څلور کاله کېږي چې اټ درک کنه باندې که چاته معلوم یې هر چاته معلوم یې لازر بخشیشی بس ده بلا جو اخیلا دیری پرداش مارا جی مرس تا زنگ ہوئی که چا تا معلوم می که چا دا دری کارا که دی تاجگل نمی دی سپر و تلور تینزه تلور تلور شپر اتا سپر تلور پرداش مارا جی مرس تا زنگ ہوئی سپر و تلور تینزه تلور تلور شپر اتا پر څلور پداش نه راته مرتا زنګوي د افغان زس دوه غام میزم د مستقله د سینې سم معنا وز په لشکرګا کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. سلام سي جوړ بخير. زه رزم محمد شاکر يم د هلمند ولایت مرجو لسوالي د فساد سنت خبر کوم. زما یو دوه اجدا ورکی شي می ورور دی ورور دی د ګل احمد په نامه دی د محمد غوث کازي د اغه محمد مرحوم لسیلی او اخر د سردار محمد په نامه دی د سرور کازي د نوزاد لسوالي د رباط تقریبا سیزن کې دی د ګل احمد ورونو نمان دی لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد مدعوتر محمد اورن نمان جاری ولکولی شان بولولی افغان ولی کشیر هر مسلمان اورور افاد معلومات لری دتلور کال کی رشید نوزاد سوالی درکه سوی کی نماز در مهربان نه دبا کی ټلیفون دریش میرا سره اړی کوونی سی د ټلیفون شمیره د 0212 1915 ټلیفون شمیره زل دیوایم 0212 1915 اخشه چاری خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. د دولس کاله دی اوس چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري او یا دی زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 5 9 3 4 7 1. شماره یې واده 0 9 5 3 3 4 1 1.
السلام علیکم. زه قدرت الله قدر من یم. اړیکه مې د بولان څخه نیولې د هلمند ولایت د بولان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی. د اوه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نه درکه شوی دی. زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغه شمیرو دې اړیکه ونیسي 0 0 8 3 4 1 0 8 8. یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکراروم 0 0 8 3 4 1 0 8 8. که هر چا پیدا کړي ښه خپله ډبله شیرینی دې وغواړي ښه خپرونه د خدای تمام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیار مډیکل می د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا 40 کال عمر لري. نوم یې شفیعالله دی. ډاکټر عمر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون د شمیرو ته دې زنګ ووهي. د سلام شمیره ده 0 8 3 4 5 5 3. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره در ته وایم 0 8 3 4 5 5 3. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانو نور محمد دی. زمایو رکسوی محمد سلامت عبدالشکور د پلانو می خدایات دی. دورون می بارزه دی. بارغه دوره د غرمه کې ورته وایي د کلیم الله دې کې اوسې دې کوي دی. د ښکاله ما کې د ایران ته له کوه د ورو سره مستی او ورته د خپل اندي وړاند خلک د کتو چې په دې سره معلومات لري او یې په خپل حال او لري په درځو مې له ما سره اړیکه ونیسي. چې پر ورو اته و اته شپږ نه اته یو. دا ازادي هدیه ته خدای مې چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم. غنیمت الله جل د مولات بولان څخه تاسو په تماس کې موږ یو کا امام نو چې نوم یې د محمد حق دی. شاوخه یا سلام مولا یا ته له کال کې چې نه درکته ده. هر مسلمان روي کې په اړه معلومات لري او د غش مې د زما سره دې کوونې شي ته په اوسو دوا نه سو دولس او سو اتا یا د بل بیا د تل پښ مې راوام سه په اوسو دوا نه سو دولس او سو اتا او سو اتا یا سلام.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره چې حمدالله نمیږې پروش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه سوی دي چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یې یا ورمعلوم یې یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. 0001 9 8 8 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زین کیبلا فارکی د هلمند ولایت د بشور سوالی سره پیغام درلیږم. ما د اخشو کور ورک دی چې د روزګان ولایت د حراوت ولسوالی د پوڅې د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی داسې ځمایش کیږي چې د کور څخه نه درکسته وي دی. نو هر کده خپل زما ځاغ او یا کوم مسلمان ورور د پاره سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 2 3 4 5 6 7 او سلام شماره 0 1 9 4 2 4 0 د اړیکو شمیرې زلده 0 1 0 1 9 4 3 5 0. او سلام شماره 0 1 4 9 2 1 3 2 2. د ازادي راډیو څخه مننه. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغت ولایت د بالمرغ د ولسوالۍ د بوکن کلی اوسیدونکو موږ دا یو نفر ورک چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغت ولایت د بالمرغ د ولسوالۍ ده. موږ دغه په حالت د تحارې ولیدلی د پر دغه شمېره د زنګ و 0 1 0 2 2 2 3 8 6. وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګول کال مسی دوه میاشتې تقریبا یا درې میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلی دی. د لس کال یا د یوولس کال هلک دی. اوس یې چاته درک نه منمېږي. داره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثنا الله دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوکه کې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته په اړه معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 0 1 2 3 4 4 5 6. شمیره خپل بیا د تکراروم. 0 1 0 1 2 3 4 4 5. مننه.
السلام علیکم. زما نور رزق خان دی او زما یو ورور ورته تقریبا ونیم کال کیږي. تک مسلمان ورور په دا معلومات ولري موږ سره په دا شمیره باندې تماس ونیسي. 0 1 0 1 2 3 4 5 6. ټلیفون شماره بیا تکراروم. 0 1 0 1 2 3 4 5 6. السلام علیکم و ټولو اوریدونکو او خصوصا د ازادي رادیو کارکونکو.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون په کار شوم. زموږ د یو لس کال یا د دوه لس کال الګ یو نیمه میاشت دوه میاشت کیږي چې د کوره وتلی دی نه درکه سوی دی. دا اج اکبر زوی دی. دا جمیرګول کال مسوی دی. د صدو د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي. 0 اویا 9 4 9 5 5 2. یو ځای دا لمبر بیا واوره. 0 اویا 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللطیف کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساحر په تماس کیم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباری په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور چې په حق معلومات لري زما سره دې په دغه مارا تماس ہونی سی عبد الباری چدی دشل کال دی سر کالی دی زما دا ٹیلی فون شمارا سپر او سپر دریا یو یو نا اویا نا تلیش دا ٹیلی فون شمارا یو دل بیا سپر او سپر دریا یو یو نا اویا نا تلیش والسلام فی احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو په دې هیله چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیو موږ هم کولای شو چې د دې خبرونې لالارې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدې. تر بلې خبرونې تاسو ته شو وخت غواړم. پر خدای مسپارم او الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.